بخنه غواړو چې زموږ وخت پوره شو او د دې خبرونې یو څه برخه پاتې شوه. په راتلونکي کې به نورې سندرې او خپل پیغامونه واوري. دا ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دوه بجې شوې د ماسپخین. په دې خبرونه کې به ننګرهار ته لاړ شو. هلته نن ولسمشر په سفر تللی او د تیرې اونۍ د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. په دې اړه به تازه حال درکړو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوو ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 طالب وسلوال وشلي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولی شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې رضوان مرادی دروري. وبخې قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
فایل په مهمو سرټکو کې ولسمشر غنی وایي وسلوال مخالفین نسی کولای په تروریستي حملو سره دولت مات کړي. د کورونی چار وزارت وایي په نږدې ورځو کې به په ټول افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړي. او اصغر ستانکزی د کرکټ ملي لوبډلې نوی کپتان وټاکل شو. د هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین نسی کولای د بې ګناه کسانو په وژنې سره افغان دولت له ماتې سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په جلال آباد کې په هغه غونډه کې وکړې چې په دغه ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د قربانیانو په یاد جوړه شوې وه.
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې واسنې په دې باندې پېږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکړي، که میړني دي موږ امنیتی قواو سره مخامخ سی. دا د میلان کار نه ده چې بانکونه باندې حملې کوي په ورځې باندې.
ولسمشر په خپل خبرو کې یو اربیا په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې نړۍ ته دا روښانه کړی چې د سولې لپاره کار کوي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په داسې حال کې جلال آباد ته سفر کوي چې تیره شنبه په دغه ښار کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې 43 تنه وژل سول او څه باندې 140 نور ټپیان سوه. د کورونی چارو وزارت وایي ډېر ژر به په ټول افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي. د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی نن په یو غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه له هر پلوه چمتو دي او په نږدې ورځو کې به په زابل، غزنی او بدخشان ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي په هلمند کې د افغان حکومت له لورې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات بریالي وبلل او ویل چې د عملیاتو لړۍ به ټولو نامنو سیمو ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې وویل چې سر له سبا به په افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د مؤسسې تازه راپور وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو تیر کال د انتخابات پر مهال 16 ځله قوانین مات کړي دي. دغه مؤسسې نن د 1993 کال د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه خپل یو کلن څېړنیز راپور خپور کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه تاییدوي، خو زیاتوي چې دا کار د اړتیا پر اساس کېدی. او اصغر ستانکزی د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان او جاوید احمدی د غدم رسیال په توګه وټاکل سول. کرکټ بورډ وایي چې ښاغلی ستانکزی د وړتیا او تجربه پر اساس ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ مخکینی کپتان محمد نبی ساحل د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه او علت یې دا وشو چې د کپتانۍ د افغانستان د کرکټ لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې وه. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وشل دي. د پوځ د اعلامې له مخې د هوایي بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو شوي دي. د پاکستان پوځ له تیر میرادي کال را په دې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولی شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. عادل الجبیر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل حوثیان باید داسې فکر ونه کړي چې موږ به د هغوی د یرغلګرو اعمالو پر وړاندې چوپ پاتې شو. نوموړي پر حوثي وسلوالو د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف د هوایي بریدونو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
دی وای مونږ د هغوی هوایي ځواک او لرې واټن ویشتونکي توغندي له منځه یوړل. څومره چې مونږ پوهیږو د هغوی د قومندې سیستم مو په بشپړه او یاد څه برخه له منځه وړې ده. د هغوی درنې وسلې مو هم ویجاړې کړې دي. له ستراتیژیک پلوه مونږ د هغوی خوځښت له ستونزو سره مخ کړی دی او هغه تهدید مو له منځه وړی دی چې سعودي عربستان ته یې متوجه کړی و. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران د یمن د شخړې یوه برخه ده، نه د دې شخړې حل. عادل الجبیر ویلي ایران تر اوسه له حوثیانو څخه خپل ملاتړ نه دی بند کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دي چې د یمن پر لوري ایراني کشتیو کې به ښایي د شیعه حوثي یاغیانو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. کارتر پرون خبریالانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې که دغه کشتۍ یمن ته د رسېدو هڅه وکړي، آیا متحده ایالات به لیواله وي چې د هغو مخه ونیسي او وردننه شي، وویل دا یو انتخاب دی، خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسېدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې ښکیل اړخونه د خبرو د میز تر شا کښېنو. کارتر دغه راز وویل چې واشنګټن تهران ته دا واضح کړي چې که هر لوری په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته وکړي، دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د الوتکو لیږدونکې او د توغندیو بار یوه کشتۍ د یمن سواحلو ته په رسېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربند څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی. سرګلوفروف ویل ده دا خبرې پر تلیفون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وکړې. د امریکا شاوخوا 300 پوځي روزونکي دا مهال د اوکراین په لویدیځه لیوف سیمه کې د اپریل له 6 را په دې خوا اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکوي، خو اوکراین او د امریکا په ګډون لویدیځه نړۍ پر روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. مسکو بیا دا تورونه ردوي. د چین مقامات وایي د دې هېواد د ډبرو سکرو په یو کان کې د اوبو د ننوتو په نتیجه کې د مړو شوو کان کیندونکو شمېر یوش ته لوړ شوی دی. کان کې د اوبو د زیاتېدو پر مهال 238 کسان په کار بوختو. چینایي چارواکي وایي د ژغورنې شاوخوا 600 غړي هڅه کوي چې له دغه کان څخه چې داټونګ ښار د نږدې موقعیت لري اوبه بېرته وباسي. که څه هم چې چین په دې وروستیو کې د خپلو کانونو د ساتنې لپاره ځینې ګامونه اخیستي، خو د چین د کانونو چارې د نړۍ په سطحه تر ټولو خطرناک بلل کېږي. او په متحده ایالاتو کې ساینسپوهانو پر بیزوګانو چې په ایبولا ویروس اخته شوي نوې درمل ازمویلی دی. ساینسپوهان وایي درملو مثبته نتیجه ورکړې ده او درې واړه بیزوګان چې ایبولا ویروس یې درلود ښه شوي دي. د ساینسپوهانو دا ډله وایي د ایبولا ضد دا نوې درمل یې تر اوسه په انسانانو نه دي ازمویلي. دا چې په انسانانو به د ایبولا ویروس ضد درملو د تجربې نتیجه څه وي، دا به د ساینسپوهانو په خبره د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې څرګند شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې وړاندې دا رپورټونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی و او هلته په جلال آباد کې د هغه کورنیو له غړو سره خواخوږي کړې ده چې د کورنیو غړي د ننګرهار په وروستي مرګونی برید کې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. له ننګرهار به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هیئت له پاکستاني پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی دی. اخوا د روسیې دوه جګ پوړي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سخت دریځې ډلې خطر جدي بولي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کړو چې د فراه ولایت نوی امنیي قومندان نن خپل کار پیل کړ او فرایانو ته ژمنه ورکړه چې قانوني اقدامات به وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا موندنې ښیي چې د جمهور ریاست په تیرو دوه ځلي او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې انتخاباتي کمیسیونونو 6 ځله د انتخاباتو قانون مات کړی. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی او هلته یې په جلال آباد کې د تېرې اونۍ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې، هلته یې وینا هم کړې ده، له ځینو چارواکو سره یې هم کتلي دي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي، داسې په لنډه توګه راته ووایه چې ولسمشر نن څه وخت ننګرهار ته ورسېده او تر اوسه پورې په ننګرهار کې خلکو ته څه ویلي دي او څه یې کړي؟
ډېره زیاته مننه. نن شاوخوا 10 بجې د هېواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله ورسره نور لوړپوري دولتي چارواکي هم ورسره په دې سفر کې. دوی لومړی د تېرې شنبې ورځې د جلال آباد هغه خونړۍ پیښې له قربانیانو قربانیانو کورنیو سره وکتل، او همدارنګه په عمومي غونډه کې هم دوی په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني ښکاره کړله او کورنۍ ته ډاډګرنه ورکړله او دوی چې په دغه غم کې ټولو سره شریک دي. په دغه عمومي غونډه کې چې د ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه ډېره لنډه وه. په دې کې یوازې ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله خبرې وکړي چې دوی ته ډاډ ورکړ چې هڅه کوي په هېواد کې سوله امنیت راولي. خو دغه سفر دوی اوږد دی، یعنی نن ورځ دوی په ننګرهار کې دي او د ورځې په اوږدو کې به په پام کې نیول شوې ده چې دوی بېلابېلو قشرونو سره بېلې بېلې ناستې خو غیر مطبوعاتي ناستې ترسره کړي چې د ولسونو څخه به په بېلابېلو برخو کې دوی
لو ولوسونو نه مطلب څوک دی هو بخښ شینوار صاحب، لو ولوسونو نه مطلب څوک دی؟ دغلته یو شمیر چارواکي دي، دوی بل چارواکو سره لیدنی لري، قومي مشانو سره بل لیدنی لري، مدني ټولنو استادو سره لچا سره ګوري دوی؟
او بالکل، هم دغه قومي مشان دي، ځوانان دي، میرمنې دي، مدني فعالان دي، اصناف دي، حریر غړي دي، دغه کسانو سره دوی هغه وخت کې ورته منظم کړی دی. دوی سره به ګوري په بېلابېلو برخو کې به دوی ستونزې هم اوري، او مهمه مسله چې دوی ویلې ده امنیتي امنیت مسله ده چې دوی نظرونه به هم راخلي او په دې باندې بحث کوي چې څنګه کېدلی شي د ننګرهار امنیتي وضعیت ښه شي.
شینواری صاحب دا راته وایه چې په ننګرهار کې د دغه وروستۍ چاودنې نه وروسته خلک غوښتنې څه لري له دغه دوو چارواکو نه، د اجرایي رئیس او همدارنګه ولسمشر نه؟
او دا ډېره مهم مسله ده، نه یوازې دغه د پیښې نه راوروسته، ولې کله چې ولسمشر هغه واک ته ورسېد ننګرهاریان په دې چې دوی به ننګرهار ته سفر کوي او دلته بنسټیز تغییرات راولي، ځکه د ننګرهار ولایتي اداره سرپرست وه، ولې اوس هغه سرپرست والی هم نشته. همدارنګه د بنسټیزو تغییراتو غوښتنه کوله، د فساد د ورکولو، همدارنګه د زورواکۍ مافیایي کړې چې د ننګرهاریانو په خبره چې د افغانستان په کچه باندې هغه به لومړنی ننګرهار ولایتي دلته هغه مافیایي کړې حاکمې دي، زورواکان شته دی. دوی د دغو ستونزو غوښتنه کوله، او تر ټولو مهمه چې د هغه امنیتي وضعیت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله باندې په ننګرهار کې د ناامنۍ ډېره زیاته ده، ځکه دغه څو وروستۍ پیښې دا یې بېلګې خلک وښایي. دغه نن چې کله موږ ولایتي ادارې ته ورتللو، تر څو چې دنګون ته ورتللو، په لاره کې ګڼ شمېر خلک ولاړو. هغوی ژورنالیستان ته غږ کوو چې تاسې زموږ غږ ولسمشر ته ورسوئ چې موږ د له وجې نه خاص راتللی نه شو، کار نشته دی، خلک وزګار دي. خو هو ولیدل شي چې ولسمشر په دغه سفر کې بنسټیز تغییرات راولي، د خلکو هغه غوښتنې ته ځواب وایي او که
نه. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په ننګرهار کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې نه راوروسته د تلفاتو په اړه لا هم مختلف رپورټونه په رسنیو کې دي، د دغه چاودنې اغېز او وروستۍ تلفات څومره دي؟
د تلفاتو شمېر خو هغه وروستۍ چې د ولایتي ادارې لخوا نه اعلان شوی و 3 تنه مړه او 15 زخمیان، چې د هغې وروسته 2 نور هم خپل ژوند د لاسه ورکړ. او بیا وروسته کوم حیات مسله چې ډېره مهمه ده چې د قربانیانو د کورنیو رسنیو سره شریکه کړې وه، ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به د قربانیانو کورنیو سره مرسته کوي، هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ، یو زخمي ته 50,000. ولې دغه چاره همداسې نه ده ترسره شوې؟ دلته زیات شمېر هغه زخمیان چې وو هغوی ته 60,000 افغانۍ ورکړي دي، ولې پوره پیسې نه دي ورکړل شوي؟ چې دغه مسله هم رسنۍ سره شریکه شوې ده او د دې غوښتنه دغه ده چې چارواکي چې اعلان کوي باید هغه اعلان عملي هم کړي.
مننه کوو مننه کوو. شاه محمود شینوار یو چې له ننګرهاره یې رپورټ راکوه. نن افغان ولسمشر او د هیواد اجرایي رئیس په ننګرهار کې دي. دوی دغلته په یو عمومي غونډه کې لنډې خبرې کړې دي او اوس دا مهال له افغان چارواکو سره البته د سیمه ییزو چارواکو سره او د ننګرهار له قومي مشرانو او مدني ټولنې استازو سره په بیلابیلو خبرو اترو بوخت دي او د هغوی ستونزې اوري.
ازادي راډیو لوونه ترو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو شکایتونه کیږي. کابل میشتو چارواکو د یو شمیر ولایتونو لپاره نوی د امنیي قومندانان نومولي. په دې لړ کې د فرا د امنیي قومندان البته نوی د امنیي قومندان نن خپل دنده پایل کړه او فرایانو ته ژمنه ورکړه چې قانوني اقدامات به کوي او دغه ولایت امنیت به ټینګ کړي. نور حال له سیمې زموږ د خبریال په رپورټ کې.
روزه ته ډیر انتظار. فراه ولایت نوی امنیت قومندان معرفي او نن خپل دنده پیل کړه. فضل محمد سمدیار د کورنۍ چارو وزارت لخوا فراه ولایت د نوی امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی دی. نوی امنیت قومندان په غونډه کې د نوموړي د پیژندګلوي په مخه جوړ شوی او وویل چې د فراه ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به نوي پروګرامونه پلي کړي. فضل محمد سمدیار د فراه ولایت د نوی امنیت قومندان پیسې پولیسو ته خبرې کولې او وویل چې په ټول چارو کې به قانوني کړنې کوي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د قانون خلاف عمل ته لاس ووهي.
اولین چیزی که برای ما مطرح اجراءات اقدام و عمل ما باید قانونی باشه. دوم امی اقدام ما با اساس ضرورت های جامعه
سورنی چیز چی ما تا مطرح ده اقدام ده چیز ما اجراءات و عمل باید قانونی بی. دوم شی چیزه به په خپل چارو کې په نظر کې نیسم هغه انډول دی. زما په ټول چارو کې به انډول وي تر څو وکولای شو د امنیت په ټینګښ کې پوره ونډه واخلو. په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم د امنیت قومندان څخه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت امنیت ته پام وکړي، ځکه په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او که ورته پام ونه شي نو خطرناکې پایلې به ولري.
فراه یو هغه ولایت دی چې همیش وخت دښمن پکې ډېر ولر چالشونه مشکلاتونه تهدیدات لاندې دی. زموږ خواهش ده نوي قومندان صاحب څخه نیتا دی چې په فرا کې د امنیتي وضعیت باندې د پولیسو بیا هم په جدي توګه تجدید نظر وکړي.
فرا ولایت د کابو څلورو میاشتو رئیس امنیت قومندان نه درلود او چارې د سرپرست لخوا اداره کېدلې. فضل محمد سمدیار چې اوس د فرا د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی د کابل اوسېدونکی دی او مخکې په کورنیو چارو وزارت کې بیلابیلې دندې تر سره کړې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمهیز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي چې د دې وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ نام نه شوې دي. په دې اړه صفي الله استانکزی یو مفصل ریپورت لري چې اوري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت لر رامنځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیه او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوختي او بیا بدخشان ته رسیدلي چې هلته ناامنۍ رامنځته کړې دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنگیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنگیږي. د همدې مسالې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. دی وایي د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کران او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج
اخلي او ځانونه تمویلوي. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخه ډیر نام نکړي دي.
شرقي بدخشان البته بران دختن.
جرم، وردوج، یمګان، یفتل، راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. سیمې سروکی وایي چې ډیر ژر به د وسلوال مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې سلها وسلوال مخالفین چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو د جرم ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل. سیمې چارواکي وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړۍ کرښه کې وو. که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حملې د افغان حکومت او افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوي، خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرو نه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی. خو د شاهین قول اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غني په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورني او بهرني اړخونه لري.
بخش عمده جنگ بدخشان
دی وی په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ییز جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته، زه هم تاییدوم چې کورني اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې، د لاجوردو کان او د مخدره مواد قاچاق د دې مسلې کورني اړخونه دي. د ښاغلي نظری په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د وریښمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره قانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپل آپ کې ګټه وکړي. خو ښاغلی نظری خبرداری ورکوي که چېرته په بدخشان کې د ناامنیو په وخت مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو، تاجکستان، چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي. ښاغلی ناجی هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی و چې دی بیا دا تورونه بې اساسه بولي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي. دی وایي وروسته له دې چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنګیالي په تاجکستان، چچن، ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي، باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي. زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیکه توګه دا خبرې د افغانستان له خاورې بهر حل نه کړي، د دې هیواد نشي حل کېدلای.
افغانستان حل نمیشوه.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجوردو او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړې دي. د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقدیر رویش وایي چې ځینې پخواني قومندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولت مرور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کېږي. په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو ځپلو او د ځینو نو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي. ښاغلی رویش په خبره کچیر ته حکومت له کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي، مخالفین به ډیر ژر له بدخشان وشړل شي. په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ دریږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي. د بدخشان یو اوسیدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده څو ټول افغانان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه په ګډه پیل کړي. دی وایي هغوی له دې ملت او زموږ خلکو څخه نه دي. رئیس جمهور دې پریکړه وکړي یو لک کسان به د جمهوري ریاست شاوخوا ته ټول شي او له داعش سره به جنګ وکړي. نن یې چې د یو هلمندي سره په بدخشان کې پریکړه د هلمندي نه بلکې زما بدخشي سره رانه جلا کړی دی. هلمندی، کندهارای، ننګرهارای ټول د همدې وطن دي او موږ ټول یو افغان یو. اوس وخت په بدخشان کې اویا کلي د بهرنیو او کورنیو وسلوالو جنګیالیو تر ګواښ لاندې دي. که څه هم ویل کېږي چې ډېر ژر یو پوځي لوا په بدخشان کې ځای پر ځای کېږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي، خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره دي افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي. یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډېر ژر افغان پوځیان د بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي.
و موردل چې په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمهیز چارواکي اندېښمن کړي. په ریپورت کې مدام واوریدل چې دغه سیمه خایي جنگیالیو ځکه انتخاب کړي وي چې منځنۍ اسیا ته ترې تګ راتګ اسانه دی. د روسیې دوه جګپولي چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې خطر هم جدي بولي. د افغانستان لپاره د کرملین خاص استازی وایي چې د روان کال تر پایه به داعش خطر په افغانستان کې جدي شي او راتلونکی کال به په لوی خطر بدل شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې داعش د روسیې اصلي دښمن دی. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
روسی چارواکو د عراق او سوریه وسلواله سختریزه ډله د افغانستان او روسیې لپاره خطرناک وبلله. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلوال د خپل هیواد لپاره لوی دښمنان ګڼي، د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف وایي چې دا ډله به د سش کال تر پایه پورې د افغانستان لپاره پر خطر بدله شي. زمیر کابلوف دا خبره وروسته له دې انټرفاکس خبري آژانس ته وکړه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلال آباد د وروستي تروریستي برید په اړه ضد و نقیض ادعاوې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي په افغانستان کې د داعش حضور ته په اشاره وویل فکر کوي دا ډله به د سش کال تر پایه پر حقیقي تهدید بدله شي او راتلونکی کال به یو لوی خطر شي. کابلوف وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې خپل موقف په فعال ډول غښتلی کړی دی، تر کومه ځایه چې دوی پوهیږي اسلامي دولت د هدف له مخې خپلې لیکې پراخوي. د خپل موقف د پیاوړتیا لپاره د افغانستان په خاوره کې د تنظیم او روزنې لږ تر لږه څلور مرکزونه جوړ کړي دي. د کابلوف په باور د داعش وسلوال سخت دریځ نه غواړي چې له طالبانو سره وجنګی شي. دوی د دې پر ځای لیوال دي چې حکومت ونیسي. د په عین حال کې د داعش او طالبانو ترمنځ د نشتو د پیښېدو احتمال رد نه کړ. روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندان رسنیو ته د طالبانو او داعشیانو لیکونه وښودل او ادعا یې وکړه چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد جهاد اعلان کړی دی. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلواله ډله د روسیې اصلي دښمنه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې په سلګونو روسي اتباع چې له دې ډلې سره د سوریا او عراق په جګړه کې ملګري شوي کېدای شي د روسیې په خاوره کې حملې وکړي. لاوروف د چهارشنبه په ورځ د روسیې ایکو مسکوفی گورورت مسکووا او سپوتنیک رادیوګانو ته وویل اسلامي دولت اوس خپل لوی دښمن ګڼي په دې دلیل چې په سلګونو روسي اتباع، په سلګونو اروپایان، په سلګونو امریکایان د اسلامي دولت په لیکو کې جنګي شي، همداراز د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو اتباع. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې ترڅنګ د جنګیدونکو روسانو د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. تر لاوروف مخکې نورو روسي چارواکو هم روسیې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړی و.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستانی پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی دی. افغان هیات ته پاکستانی پوځیانو په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترستانو پر ضد د خپلو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. شمالي وزیرستان ته د افغان هیات له رسیدو سره په یو وخت پوځیانو په سیمه کې عملیات سخت کړل او دا کوي چې په لسګونو مخالف وسلوالې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې وژلي. تفصیل به د احمد شیبر په ریپورټ کې واورو.
د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې و څلوېښت وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې وشلی دي. پوځیانو دا ادعا په داسې وخت کې کړې ده چې د نیوز ورځپاڼه د پوځیانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی د تورن جنرال محمد زمان وزیری په مشرۍ د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته ولاړ. افغان پلاوی په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ مرکز ته ورغی او هلته د ضرب عذب عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. دا عملیات د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي او اسلام آباد وایي چې تر اوسه تر دوله سوه ډیر ترورستان پکې وژل شوي دي. د دغو عملیاتو تازه یو د شمالي وزیرستان په د تاخیل سیمه کې وشو چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. د پوځ په وینا تېره شپه په دې سیمه کې په بمبارۍ کې دوه ویشت ترهګر ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې شل تنه د خیبر په تیره سیمه کې وژل شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په شکتو کې هم عملیات روان دي. شکتو د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته سیمه ده او پوځ وایي چې دلته یې پنځه طالبان وژلي دي. له څلور ورځو راهیسې د شکتو شاوخوا لارې پوځیانو تړلې دي. پخوا به چې کله عملیات کېدل د موټرو لارې به بندې شوې، خو له دې ځایه به خلک د اړتیا په وخت په پښو د بنو تر شا راتلل چې څو ساعته وخت به یې نیوی. اوس ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلې لار هم امنیتي ځواکونو تړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دوستانو په دې رپورت کې مو په ورسته کې د شمالي وزیرستان د شکتو د سیمې د یو شمیر وسیدونکو څرګندونه اوریدي. اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی وسلوال مخالفان نشي کولای د بیګونه انسانانو په وژنې سره افغان دولت لمات سره مخامخ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په جلال آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې په دې ښار کې د ورسته انتحاري حمله د قربانیانو په یاد جوړه شوه. د کورنۍ چار وزارت وی ډیر شربا په ټول افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي. د کورنۍ چار وزیر نور الحق لومینن په خبري غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه له هر پلو چمتو دي او په نږدې ورځو کې په زابل، غزنی او بدخشان ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. اصغر سانګزه د کرکټ د ملي ټیم نوې کپتان او جاوید احمدی د حق د مرسیال په توګه وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي چې خاغل سانګزه د ورتیا او تجربه لمخې ټاکل شوی دی. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو هوایي بریدونو په ترڅ کې وڅلوېخت طالب وسروال وشلې دي. پاکستانی طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولای شي له حوثي شیعه وسروالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دي چې د یمن پر لورې ایرانی کشتیو کې بخای د شیعه حوثي اغیانو لپاره پرمختللې وسلې باروي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په تلیفون ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربان څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی.
دوستانو که چیرې غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشي ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا موندنې ښیي چې د جمهور ریاست په تیرو دوه ځلي او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې انتخاباتي کمیسیونونو شپږ دېرش ځله د انتخاباتو قانون مات کړی. د دې موسسې چارواکو دا څرګندونې د 1993 کال د انتخاباتو په هکله د یو څېړنیز رپورټ د خپرېدو پر مهال خبریالانو ته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ته ویلي چې ټول کارونه له قانون سره سم ترسره شوي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي د دوی تازه موندنې ښیي چې انتخاباتي کمیسونونو د 1993 کال په انتخاباتو کې دوه ځله له اساسي قانونه هم سرغړونه کړې. یا د موسسې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره هغه څېړنیز راپور شریک کړ چې د دوی د کارکوونکو لخوا په تېر یو کال کې ترتیب شوی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا غړي محمد نعیم اصغر د دې راپور په اړه وایي
در حدود 36 مورد نقض قوانین
د دې دواړو کمیسیونونو شپږ دېرش ځله قوانین مات کړي چې دوه ځلي اساسي قانون، شل ځلي د انتخاباتو قانون او پنځه ځله د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر پښو لاندې کړي. څلور ځله د انتخاباتو قانون، شپږ ځله د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا مات شوی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی پړاو او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه او د جمهوری ریاست بیا ځلې انتخابات د همدې کال د جوزا په 14مه نیټه ترسره شول. د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي چې په لومړي ځل انتخاباتو کې 15500 تنو او په دوهم ځل انتخاباتو کې څه باندې 1000 کارکونکو په درغلوي کې لاس درلود چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. یا د موسسه په خپل راپور کې یادونه کوي چې په انتخاباتو کې د مدیریت کمزورتیا، انتخاباتي ناسم قوانین او طرزالعملونو هم انتخابات ستونزمن کړل. فیفا وایي چې دوی خپل راپور جمهوري او اجرایي ریاست او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارلی چې د راتلونکو انتخاباتو د درغلیو په مخنیوي کې به زیات ګټور تمام شي، او همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته سپارښتنه کوي چې له یاد راپور نه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ګټه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې راپور د خپرېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ته تر اوسه په رسمي توګه یاد راپور نه دی رسېدلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور که څه هم په انتخاباتو کې له قوانینو څخه سرغړونه نه ردوي، خو زیاتوي چې ځینې وخت اړتیا وه چې قوانین انعطاف شي.
تر اوسه پورې دغه راپور په رسمي ډول باندې د کمیسیون ته نه دی راغلی. بلان ویلی شو چې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو سره دا موضوعات مطرح کړي دي. که چیرې دغه راپور دوی خپور کړی وي، شاید په ځینو مواردو کې داسې د دوی څخه هم غلطي شوي وي چې که چیرې یوه ماده لږ څه نقص شوي وي، ولې بله ماده د اساسي قانون ورته احترام شوی دی او هغې ته پوره پاملرنه شوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست تیر دو همزلی انتخابات د جنو کورنیو او بهرنیو کړیو د لاسوهنې له امله جنجالي شول چې بیا د یو سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کړي، څو د افغانستان د انتخاباتو قوانین تعدیل او اصلاح کړي. ولسمشر اشرف غنی امریکا ته له سفر وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي وټاکل، خو د یو شمېر ستونزو له امله یاد کمیسیون په رسمي توګه خپل کارونه ان دې پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړیو ته سپارښتنه کوي چې له هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافاتو پرته او د افغانستان د هیر راتلونکو لپاره لازم اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړي.
دوستانو سم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شو اقتصادي اړیکو د جوړولو په هدف یې یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جوړ شوی ګډ کمیسیون به په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمې کلنۍ غونډې جوړې کړي. شاغلی کومکی وایي چې له ازبکي چارواکو سره د برېښنا او د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو د حل په اړه هم خبرې کړې دي.
دوار طرفیرو کو دیمه تاخدو کو زمینم جیتا مساعده کلا چی پاینده که بازمونگا داغا کمیسون نو با منظم کلنهی او که پاقلات حالت که کم ضرورت و آقا جاسی بدایی رو او زمینه سازی بدلی کو چې زمونږ د تجارت سطح لوړ شي.
شاغلی کومکی وایي چې د دواړو هیوادونو د حلو ځلو په نتیجه کې به دواړخیزه سوداګري پراخه سي. د کابل ښار نه بازار انتی فروشان او د لاسي صنایعو یو شمیر تولیدونکي وایي چې د ناامنۍ له امله بهرني سیلانیان کم سوي او د خلکو اقتصاد هم کمزوري سوي چې ورسره د دوی پر کارونو هم منفي اغیزه کړی ده. د دغه بازار یو دکاندار نصیر احمد وایي چې کاروبار کم سوي او په هیواد کې دننه او بهر ورته بازار موندنه هم نه ده سوي ترڅو دوی خپل تولید سوي لاسي صنایع او انتیک شان وپلوري. دی وایي چې اړوند چارواکي دې په بهرنیو هیوادونو کې د لاسي صنایعو او انتیکو شیانو لپاره بازار موندنه وکړي او په هیواد کې دننه دې ورته نندارتونونه جوړ کړي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکی وایي چې دوی تل سوداګرو او د لاسي صنایعو تولیدونکو ته د نندارتونونو زمینه برابره کړې او په راتلونکي کې هم ژمنه کوي چې د سوداګرو لپاره به په بهر کې د بازار موندنې او د نندارتونونو په برخه کې همکاري وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغاني، یوه درې نیمنی بوجي ورجه 1800 افغاني، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 130 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 230 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني نوي پوله، یو یورو 15 افغاني 15 نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 14 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1535 افغاني.
څومره څو اقتصادي خبرونه وو چې نجيبه زمان درواورول. دوستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو. د ناټو چارواکي لمن دي چې د افغانستان د سولې لپاره حادثي به نتیجه ورکړي. وایي چې دا سازمان هم د امنیت او هم سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د دغه سازمان استازي مریوټ شورمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. له اغلی شورمن سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استازي په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړي سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغه پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو له خوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو نکه د بشري حقوقو او شوز ته د درناوي په برخه کې ډیره حساسوي او ښه پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چی وګورو څه کولای شو چې د هڅې روان وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوز لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ 14 کېږي انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that there sometimes emergencies overtake what has to be done.
زه په هرم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې خبري موجود نه وینو د تاریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوز ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
take part in that peace process and to have their voices heard and to allow them to contribute to that peace.
In this kind of situation, what will be the commitment of NATO behind the
پداسې حالات کې بدل ناتو هورسوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
Our specific the NATO mission resolute support mission that we have here since the beginning of the year is a train assistant network.
زه د ناتو د قاتې حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه ده هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د شدینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکو په شتوګه له خپل هغو تجارت رب څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Through the training that they are promoted to decision making levels.
You have talked about the women in army. Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training like for all both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنې پوري اړه لري. د شوزو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنې لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دغه روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنيولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روان دي خو بل خوا ورځ تر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دغه حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغه سختو او خرابو امنیتي حالاتو اصلي لامل څه دی؟
Situation is going to be worse. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. د افغان حکومت دنده ده چې د خپل خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیانو
ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د ښځو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان لاستازي مریټ شورمن سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اندېښنه ښودلې چې ښایي د ایران کښتۍ پرمختللې وسلې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته ورسوي. وړاندې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې نهه ایراني کښتۍ د یمن په لورې تللې او ګمان کېږي چې حوثي یاغیانو ته به وسلې پکې بار وي. که دا خبره سمه وي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه به سرغړونه وي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام له یاده مباسئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه وښوده او وی ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې له مخې په اوسنیو شرایطو کې پرمختللي وسلې انتقال کړي. سپینه مڼۍ وایي د دوی الوتکې د یمن د اوبو په لور ورغلي دي تر څو د امریکا متحده ایالاتو له هغو جنګي بیړیو سره یو ځای شي او د سوداګریزو او لارښودونکو کښتیو خوندیتوب ډاډه شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به هڅه وکړي چې په زوره یو ایراني کښتۍ ودروي او دننه ورشي تر څو وګوري چې آیا دغه کښتۍ یمن ته ځي، اشتن کارتر وویل چې متحده ایالات څو انتخاب لري. کارتر زیاتوي، موږ په هغه موقعیت کې نه یو، بلکې اوس هغه موقع ده چې باید بیلابیل لوري په همدې اړه پر یوه میز سره راټول کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اپریل پر 28 ایران ته د یمن په لوري د وسلو د لیږلو په اړه خبرداری ورکړی و. اوباما ویلی وو چې په ډیر وضاحت یې دا خبره ورته کړې ده، خو ایران بیا په یمن کې یاغیانو ته د وسلو د لیږلو ادعاوې ردوي او په همدې حال کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلافي الوتکو پر حوثي یاغیانو 2 ساعته وروسته له هغه بمباري وکړه چې د هغوی په وړاندې د هوایي بریدونو د ختم اعلان کړی و. په امریکا کې د سعودي سفیر خبرداری ورکړی دی چې که یاغیان په هر ډول خشن عمل لاس پورې کوي، ریاض به جواب ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږوارې دونکو سلام، د خبرونې په پیل کې د کیسبرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسبرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب، اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستی دی. که د دغه بدلون په هکله معلومات راکړی.
لار څه مخکې تاسو او د تاسو له لارې خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوه پیو خاوندان.
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په هکله باید وایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی، ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. سي نیسی کولای.
نو د کیسبرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسبرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسبران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسبرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسبران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره ایرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکېنوي. کینی کنه کینی
بیخیام داسره
او به هر احترام او درناوی کی نو کده بل حق وړل جرم گنا او بدکاروی غله چارواکی باید تر ټولو زیات ورټل سی او کدا سی نیوی نو کی صبرانم د افتخار ور او قدر بن کساندی
نو غړی په دې ډول خپل منفی رول ته مثبت رنگ ورکړي
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېره قوي او فعاله فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو او لکه د هېواد د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې یعنې هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي
تاسو په د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول یعنې هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پر مخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي
ولې نه پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده مفاد یې دی هو
یعنې غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ
مونږ غواړو هغه پخواني کیسبران ونوسو لکه پخواني چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو
وبښئ تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ
پیغام خلک زمونږ خلک دي زمونږ حد او بازو دي زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري که خلکو مونږ به هم یو او که خلک نو مونږ به هم نه یو مونږ د خلکو جیبونه بکسونه او موټرونه خپل ګڼو نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو دا زموږ مجبوریت او عادت دی او زموږ قدرمند خلک باید دا خبره درک باید درک کړي سر په سوله کې باید درک زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن
باداله
مالغالری
که غواړی بی وخت مړ نشی نو له درې شان ځان ساته
له ډاکټر روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مو ویریږه
له پولیس څارنوال او قاضي نه
د چارواکو له درې شان بد راځي
له کار برطرفۍ او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسې دار شول
مشاوران، صاحب نظران او دلالان
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي
د رشوت، واسطې او مصلحت
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې
د درې شانو ځای درې شانو ونیو
د خره ځای موټر د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک
ارک ته درې لارې ورغلی دي
د چاپړوسۍ خپلوۍ او زور د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي همدغسې و کور ته مو بیایو
شامپو خو می بیا کم شوی ده لکه چی بیای خپل یا دی زمانو سر پی منزلی خدای خودی پدهی و زوی بورکه دا دی ما دی زمانو شریکان
دا چه توائی؟ خدای دی پا غدوه و بورکه زوز خدای دوم نخواره کرم چی دی تاس پیری پا بدل شامپو سرو منزم
نو پا چی شی منزه؟ دی پلار دی شامپو دکانونه دی چیست دی؟
پلار تا می خلو ما چوا چی جبا با دی لبی خره و باسم ولی دی چرگانو آگه کمی دی؟
وی شاشا دا غدی چرگانو آگه چی می ورکیه نو تو سر پی منزه؟
ولی پا دی کلی که یوازی دی تا چرگ دا؟ خدای دی در تا مردار کی؟
پا جبا دی دانا را و خیشا واس می چرگم ندر نخلاسیگی اغه خواری چه در تا ویلی
نورا دی خلو خلاسه نکی کنه بیا با در تاو خیم چیز چوکیم تا لازه نه پیجندلی
خامی پیجندلی اغلی و اغلی دی تا لازه چه تا شامپو نسه می خودلی دی هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نوالیدلی واس دی اگه یو تم پیل کلی خدای را تا و شرما ولی پا خپل خلو دی اقرار را تا وکا
خیره چه پدی کلی که نوری چرگیستا کنو اوز با می دا سنگ سپینه ولی
او کری چرگی تا تا ساتلی
سو خوشی خوی نرا که پا پیسو یخلم
شا شا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگل پی اخلی
اوز دا خیشیشا کی سر چه وکم
شیشا تا با دی مور وی کچل دیز دا کرای چی ملامت اشی جاری تو وزاری چی یو زل راشی
واو خدای دی ارمیک تری لاندی کی چی پتایی روڑم
واو خدای دی پنس نمروی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا یارا نخلاسی گی او مکاری ام دا اسم شامپو گوارم چی شامپو را نکی پا سرز یو ترویشت نپریدم دستی خدا جاری رتا
لکه چی بیایی پا شامپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرور سر مات نکی دا چه غالما غالما چه ولی دی او لکه دی دقا گواندیانو نو شرمی گی
غلا دی راولی دا بلا ور سر ککلیم
تو گوره اخدا بیایی غلا را بانی راولی دا
ده چوشی غلا دا بیا چوشی ورک شویدی
خپو یهیگی بیایی شامپو پتا کردی دا
شکر ده چه پا دقا کور که بل چوشی نپیدا کیگی وره کدیشی دقا شامپو
چنگ دی زده پیورانی یا
نو چنگ وکم دقا دو کالا کیگی چم دا شامپو دا هم دقا جنگونه دری کرا دخو موسرونه پی مات کرل
دا زلی دی تا سر ماتیگی ترچو چه ستا سر مات نشی دا دی شامپو غل نپیدا کی
دی ما سر نو با سر وحی زم خپل سر نماتو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس رانا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
Sabrina.